دوی بجې شوې وخت اجازه نه راکوي چې دا سندره درته خبره کړو. د ازادي راډیو د دې ساعت په خپرونه کې مو زحمت چې برکور بیم په تخنیکی برخه کې امان امیرزا را سره مرستندوی دی. السلام علیکم. تر خبرونو وروسته به واورئ چې د امریکا متحده ایالاتونه نه غواړي چې نږدې یو میلیارد ډالر مرسته چې په تیرو کلونو کې به یې له پاکستان سره کوله وکړي. په دې اړه مو د ارګ او ولسي جرګې نظر اخیستی دی. خبرونه ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
لومړی د خبرونو سرچکی د اوروزګان ولایت د خاص اوروزګان ولسوالۍ د سیمایز پولیسو قومندان عبدالسمد دوه زامن او شپږ سیمایز پولیس په یوه چاودنه کې وژل شول. د برتانیې پوخانی لوی درستیز ویلي که طالبان هغه افغان ترجمان چې له برتانوي ځواکونو سره یې کار کاوه ووژني، د برتانیې حکومت به د هغه د مرګ مسؤول وي. او په مقدونیه کې پولیسو پر هغو کډوالو او پناهغوښتونکو چې غوښتل یې له یونانه تر پوله واوړي اوشلن ګاز او بې هوشه کوونکې دوا شیندلې ده. د خبرونو تفصیل د اوروزګان ولایت د خاص اوروزګان ولسوالۍ د سیمایز پولیسو قومندان عبدالسمد دوه زامن او شپږ سیمایز پولیس په یوه چاودنه کې ووژل شول. د دې ولایت یوه امنیتي سرچینه چې نه یې غوښتل نوم یې څرګند سي، ازادي راډیو ته وویل چې یاد کسان تېره ورځ ناوخته د یاد قومندان کور ته نږدې د یوې قوي چاودنې له امله ووژل شول. سرچینه زیاتوي چې چاودېدونکي مواد وسلوالو طالبانو لخوا د یوه تونل له لارې د نوموړي قومندان تر کور لاندې ځای پر ځای سوي وو چې تېره ورځ یې چاودنه وکړه. پر همدې مهال د خاص اوروزګان ولسوالۍ امنیه قومندان توریالی ازادي راډیو ته وویل چې په دغه چاودنه کې درې تنه وژل سوي او شپږ نور ټپیان دي. تر دا مهاله وسلوالو طالبانو په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د برتانیې په خوانی لوی درستیز ویلي که طالبانو هغه افغان ترجمان چې له برتانوي ځواکونو سره یې کار کاوه ووژني، د برتانیې حکومت به د هغه د مرګ مسؤول وي. لارډ ډانات ډیلی ټلیګراف ورځپاڼې ته ویلي چې موږ د هغو کسانو د ژوند ژغورلو مسؤلیت لرو چې له موږ سره یې کار کړی دی. هغوی نسی کولای په افغانستان کې د خپل پخوانی ژوند ولري. موږ باید هغوی ته په خپل هیواد کې دننه د ژوند کولو حق ورکړو. د هغو افغان ترجمانانو شمیر چې په افغانستان کې له برتانوي ځواکونو سره کار کړی 200 تر رسیدي. د برتانیې د پوځ پخوانی لوی درستیز منلی چې پناهغوښتونکو د هیواد لپاره یو لوی ستونزه ده، خو د ویلي چې د افغان ترجمانانو شمیر چې له برتانوي ځواکونو سره کار کړی دومره کم دی چې د هغه یادول هم د شرم خبره ده. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې پاکستان د افغانو میوو ګمرکي محصول نږدې درې برابره زیات کړی دی. تمه ده چې روان کال افغانستان 200 ټنه تازه میوه نړیوالو بازارونو ته صادره کړي چې یو لویه برخه یې پاکستان ته وړل کیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې حکومت باید د تازه میوو د صادراتو ستونزه ژر تر ژره هواره کړي. افغان لوبغاړي په تایلند کې د موی تای په سیالیو کې آخري پړاو ته په وتلو کې بریالي شول. د افغانستان د موی تای فدراسیون په وینا ابراهیم حیدری له هندوستان او قزاقستان څخه خپل سیالانو ته په 48 کیلوګرامه برخه کې ماتې ورکړه. ټاکل شوی د حیدری به د هانګ کانګ له لوبغاړو سره په آخري پایلوبه کې سبا لوبیږي. همداراز عبدالله امیری خپل ترکی او هانګ کانګي سیالانو ته په 150 برخه کې ماتې ورکړه. د بل سبا له اندونیزیا سره د پایلوبې په سیالۍ کې برخه اخلي. د فدراسیون د اعلامیې له مخې محمد یوسف جهانګیر د سویټزرلینډ، ترکیه او امریکا او جاپان سره په 50 کیلوګرام برخه کې لوبې وګټلې. دی به په پایلوبه کې له فرانسې سره برخه اخلي. اوس یو څو بهرني خبرونه. د پاکستان پوځ وایي په شمالي وزیرستان کې پرون پر 2 کیلو په پوځي عملیاتو کې 43 وسلوال ووژل شول. د دې کسانو د هویت په اړه څه نه دی ویل سوي. د پاکستان د پوځ وایند سیم باجوا ویلي چې د شمالي وزیرستان په شوال دره کې ځکني پوځي عملیات پیل سوي دي. د پاکستان پوځ د تیر کال په جون میاشت کې د دې هیواد په قبایلي سیمو کې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات پیل کړل چې په ترڅ کې د لشتر لژه 3000 وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د پاکستان پوځ وایي چې په عملیاتو کې د شمالي وزیرستان 90% سیمې له وسلوالو طالبانو پاکې سوي دي. د امریکا د دفاع وزیر وایي ترکیه باید اسلامي دولت سخت دریځ ډلې پر وړاندې په مبارزه کې خپلې هڅې زیاتې کړي. په ځانګړې توګه له سوریې سره پر سرحد چې هلته د داعش ډلې نوي جنګیالي او مهمات تر پوله تیریږي. د امریکا د دفاع وزیر اشتون کارټر پرون وویل چې ترکیه د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې پر وړاندې د مبارزې په ائتلاف کې د برخه اخیستو موافقه کړې وه، خو اوس باید د هوایي حملو کمپاین ته خپلې الوتکې ور اضافه کړي. د داعش پر وړاندې په مبارزه کې د ترکیې رول تر اوسه محدود و او دغه هیواد په دې وروستیو کې د کورد جنګ جلا غوښتونکو ملیشو سره په جګړه کې بوخت و. د کارټر په وینا داعش سوریه ته د ترکیې سرحد څخه د جنګیالیو او مهماتو وړلو وړتیا لري. په مقدونیا کې پولیسو پر هغو کډوالو او پناه غوښتونکو چې غوښتل یې له یونانه تر پوله واوړې اوشلن ګاز او بې هوښه کوونکې دوا شیندلې ده. زرګونو کسانو چې په لویه کچه له افغانستان، سوریه او شمالي افریقا څخه دي د مقدونیا او یونان ترمنځ له پولیس سره شپه تېره کړه. دا له هغه وروسته چې مقدونیا له یونان سره خپلې پولې ته نږدې اضطراري حالت اعلان کړ او هلته یې سرتیري وګمارل تر څو د هغو پناه غوښتونکو مخه ونیسي چې غواړي د اروپایي اتحادیې هیوادونو ته واوړي. پناه غوښتونکو له هغه وروسته چې سرحد به تړل سو څو ځلې د مقدونیا پر پولیسو د حملې هڅې وکړې. د لږ تر لږو څلورو کسانو د ټپي کېدو راپور ورکړل سوی دی. د سلوواکیا د کورنۍ چار وزارت پروند وویل چې یوازې به د سوریې 200 عیسویانو ته پناه ورکوي. د سلوواکیا دغه پریکړې د اروپایي اتحادیه غړو هیوادونو انتقادونه راپارولې دي. د دې وزارت ویاندې میخایلا پاولینووا وویل چې یوازې د عیسویانو د منلو پریکړه یې ځکه کړې چې د سلوواکیا په ټولنه کې د هغوی د جذبېدو زیات احتمال سته. د اروپایي او ملګرو ملتونو د مشرانو لخوا پر دې پریکړه انتقاد سوی او هغوی له دې خبرې سره موافق نه دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې د منځني اروپا پاویان بابر بلوچ وویل چې موږ له هیوادونو غوښتنه کوو چې د خلکو په منځ کې توپیر نه کوي. او ایران او برتانیا به تر څلور کلن ځنډ وروسته خپل سفارتونه پرانیزي. څلور کاله مخکې د نړیوالو د اقتصادي بندیزونو په وړاندې په عکس العمل کې قهرجنو ایرانیانو په تهران کې د برتانیې پر سفارت حمله وکړه او په ځواب کې برتانیې خپل ډیپلوماټان له دې هیواده وایستل. برتانیې له هغه راهیسې په تهران کې خپل سفارت تړلی و. د برتانوي چارواکو په وینا د دې هیواد د بهرنۍ چارو وزیر فیلیپ هامون چې له ایران سره د غرب د اټومي موافقې په برابرولو کې عمده رول درلود د یک شنبه په ورځ تهران ته درومي. د ایران حکومت په لدې سره په یو وخت په لندن کې خپل سفارت پرانیزي. په تیرو لسو کلونو کې فیلیپ هامون د برتانیې لومړی لوړ رتبه چارواکی دی چې ایران ته ځي. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس پښنوی په ټول افغانستان کې اوري. د تاجکستان او ترکمنستان ولسمشرانو د افغانستان په اړه خبري وکړې. په دې خبرونه کې په وړاندې ده هم واوري چې ارګوای له واشنگتن څخه د کابل یو غوښتنه دا و چې پر پاکستان مرستې بندې کړي. د ولسی جرګې یو غړی د دې مرستو د بندېدو په ارتباط وایي
دا کوکول کې افغانستان نه پاره ګټه کوي او ترکستان نه پاره تاوان کوي.
دا افغان ځواکونو په اړه به واوري.
امنیتي ځواکونه چې تجهیز نشي سوله نه راځي.
زموږ دا مشران ځان تجهیز کوي د امریکا نه له نورو نه وغواړي.
د خلکو د دې غوښتنو په ارتباط د افغان پوځي چارواکو نظر په یو تفصیلي راپور کې در سره شریکو. د امنیت په ارتباط په افغانستان کې د داعش د هلو ځلو په اړه هم اوریدل شي چې په ننګرهار کې فعالیت زیات شوی.
د شینوارو د اچین د نازیانو د مامندو د دې خلک ډیر ماجر شول او په ډیر بد حالت راته دي.
دا ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ساسو په شخص شوی پیغامونه خبرو او ازادي رډو ته ساسو یو شمیر را رسیدلې سمې سن هم ولو. د تاجکستان او ترکمنستان ولسمشران وایي چې د افغانستان مسله باید له سیاسي لارو حل شي او له زور او پوځي قوت څخه کار اخیستل به ګټه ونه کړي. د افغانستان د دوه ګاونډي هیوادونو د دې ترڅنګ چې د افغانستان له ناامنۍ اندېښمن دي، لیواله دي چې د افغانستان له لارې له جنوبي اسیا سره راکړه ورکړه وکړي. د تاجکستان او ترکمنستان د ولسمشرانو د څرګندونو نور جزئیات د اسمت ساروان پر راپور کې.
د ترکمنستان او تاجکستان ولسمشران وایي د افغانستان د ستونزې د حل کولو لپاره یوازې سیاسي خبرې د هیواد ته سوله او ثبات راوستلی شي. دا خبر د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان او د هغه ترکمنساری قربان قلی بردي محمد اوف پرون په اشقابات کې لکتنې ورسته وکړه.
د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان د ترکمنستان مرکز اشقابات په دوریزنی سفر رسیدلی. دواړو ولسمشرانو په خپل ګډه اعلامیه کې ویلي ترکمنستان او تاجکستان په دې کې د نظر یووالی لري چې د افغانستان حالات یوازې د پراخ ملي دیالوګ پر اساس په سوله ییز او سیاسي لارو حل کېدای شي. د دواړو هیوادونو مشرانو همداراز ویلي د افغانستان د کورنۍ ستونزې د حل کولو لپاره له پوځي لارې او له قوې څخه کار اخیستل منفي نتیجه لري او ګټه نه کوي. تاجکستان او ترکمنستان غواړي چې د افغانستان له لارې له یو بل سره د اورګاډي په وسیله وصل شي او همداراز دواړه هیوادونه لیوال دي چې افغانستان او د افغانستان له لارې جنوبي آسیا ته برېښنا او ګاز صادر کړي. د تاجکستان او ترکمنستان ولسمشرانو د اشقابات په خبرو کې تاکید کړی چې دوی د افغانستان له حکومت سره د غشتلې نړیوال ملاتړ او په سیمه ییز او نړیوال اقتصادي پروسه کې د دغه هیواد له یو ځای کېدو سره د مرستې غوښتنه کوي. امام علي رحمان او بردي محمد اوف باور څرګند کړی چې باید په افغانستان کې د نړیوال ټولنې په تیره بیا د ملګرو ملتو تر چتر لاندې موثر سوله ساتونکی ماموریت لا فعال او پراخ وکارول شي. تاجکستان او ترکمنستان له افغانستان سره پوله لري او دواړه د افغانستان له خاورې څخه د مخدرو موادو له قاچاق شکایت کوي. په وروستیو کې د افغانستان شمال ته د نامنیو له غزیدو سره د منځنۍ آسیا دا دوه هیوادونه هم اندیشمن شوي دي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
افغان حکومت د امریکا د متحده ایالاتونو هغه اقدام ستایي چې پر پاکستان خپل مرستې بندې کړې دي. د اجرایي ریاست یو لوړ پوړي چارواکي چې نه یې غوښتل نوم او ژغې خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې دا له واشنګټن څخه د افغان حکومت له اساسي غوښتنو څخه یوه وه. بلخوا د ولسي جرګې ځینې غړي هم د امریکا د متحده ایالاتونو دا اقدام ستایي او ټینګار کوي چې امریکا باید د پاکستان استخباراتي کړي چې تروریزم تمویلوي د نړیوالو تروریستي ډلو په لیست کې شامل کړي. په دې اړه نور معلومات له کابل د رحمت الله افغان پر راپور کې.
وروسته له هغه چې په پاکستان داسې شکونه پیدا شول چې په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو پر مهال د حقانی شبکه چې په نړیوالو تروریستي ډلو کې شامل ده نه د ځپلې ویل کیږي امریکا پر پاکستان هغه مرستې چې د تروریزم سره د مقابلې لپاره د هیواد تورکولې بندې کړې دي. د افغانستان حکومت د متحده ایالاتو له دې اقدام څخه هرکلی کړی. په اجرایي ریاست کې مهمې سرچینې چې نه غوښتل نوم او غاګې خپور سي د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا د افغان حکومت له اساسي غوښتنو څخه و. یو شمېر راپورونه وایي چې د امریکا متحده ایالاتونو پر پاکستان خپل مرستې د دې لپاره بندې کړي چې د حقانی شبکې پر ضد یې څه نه دي کړي. که څه هم تر اوسه خپلواکو سرچینو دا خبره نه ده تایید کړې خو یو شمېر پاکستانی رسنیو خبر ورکړی چې امریکا له پاکستان سره خپل د مرستو پیسې بندې کړي او د اسلام آباد چارواکي هم په دې خبر دي. که څه هم د مرستو په اړه کرش میره په لاس کې نشته خو ویل کیږي چې امریکا هر کال پاکستان ته د تروریزم سره د مبارزې لپاره دغه هیواد ته څه کم یو میلیارد ډالر ورکول. په ورته وخت کې د ولسي جرګې یو شمېر غړي هم د امریکا له دې اقدام نه هرکلی کوي خو ټینګار کوي چې باید د پاکستان استخباراتي اداره چې د تروریزم په تمویل کې مهمه ونډه لري په تور لیست کې شامل کړي. د دې جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړي عبدالقادر ځاځی وایي له پاکستان سره د امریکا مرسته نه ده چې د تروریزم په مقابله کې کارول کېدی بلکې د تروریزم په تمویل کې ورنه استفاده کېده.
دا په کول کې افغانستان لپاره ګټه کوي او تروریستان لپاره تاوان کوي ځکه یو میلیارد ډالر چې دوی ورکول چې دا تاسو د تروریستانو د مهار لپاره واخلې برعکس هغه د تروریستانو د تمویل او تجهیز لپاره استعمالولې استخباراتي کړې د پاکستان. نو دا چې اوس په بند کې یو څه تاثیر پې لري ځکه اختیار هم چې بودیجه نه وي او مالي امکانات نه وي نو ډېر نور امکانات هم سره کمیدل.
په ورته وخت کې د نړیوالو اړیکو یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې په دې سره به پاکستان له اقتصادي فشارونو سره مخ شي. د امریکا لپاره د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز رئیس او د نړیوالو اړیکو کارپوه رحول امین ازادي راډیو ته وویل چې ممکن له دې وروسته پاکستان په سیمه سیاست او په ځانګړې توګه د تروریزم په پالیسي کې بدلون راولي.
فکر میکنم امریکایی هم متوجه شدن که بازی باید
فکر کنم چه امریکا نور پوسوی چی دا لوب باید پای تا ورسیشه دا بد امریکا و پاکستان ورستی اړیکا نیوی ممکن د دوارو هیوادونو په اړیکو کې یو ژور بدلون راسی په دې سره افغانستان په شد رزق پاده کیږي په سیمه ایزه کچه د پاکستان تسلط راکمیږي پر پاکستان یو لړ فشارونه راځي دا ټول د دې باعث کیږي چې پاکستان په سیمه ایزه سیاست او په ځانګړې توګه د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې خپل پالیسۍ ته بدلون ورکړي
خغلی امین زیاتوی دا اوس په افغانستان پورې اړه لري چې له دې فرصت څخه څه ډول ګټه پورته کوي تل افغان حکومت پاکستان ملامتوي چې د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې لټګي برګي کار اخلي خو پاکستان تل دا تورونه رد کړي امریکا په داسې حال کې په پاکستان خپل مرستې بندې کړي چې د افغانستان حکومت وایي که پاکستان د کابل پر وړاندې خپل دریز بدل نه کړي نو افغانستان به د دغه هیواد له دوه مخي سیاستونو او نه همکارۍ په خاطر د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته شکایت وکړي
ازادي راډیو په منځني سفر دوله شپږنی په ټول افغانستان کې اوري تر دونی مو بجو مخکې ازادي راډیو ته تاسو یو شمېر را رسیدلی اس ام اس ولولو تاسو کولی شئ چې موږ ته اس ام اس را واستوي د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د خپلواکۍ د شپږنی بیې میکلیزې په مناسبت د چهارشنبه په ورځ په خپل وینا کې وویل چې له افغان ځواکونو سره د ولس مینه زیاته شوې او نن سبا جلب او جذب تر پخوا 9% ډېر شوی دی د افغانستان امنیتي چارواکي دا خبره کوي چې د دغو ځواکونو روحیه پیاوړې ده خو د امکاناتو او تجهیزاتو په برخه کې ځینې ستونزې شته خلک وایي که امنیتي ځواکونه تجهیز او د هغوی امکانات ډېر نشي په موجوده امکاناتو نشي کولای د ډاډ وړ امنیت تامین کړي له دې سره د چارو یو شمېر کارپوهان او د ولسي جرګې ځینې غړي په دې برخه کې په نړیوالو همکاریو او ژمنو ټینګار کوي زموږ همکار یوسف خان صدران دا موضوع په تفصیل په یو راپور کې راخستې ده
د افغان امنیتي ځواکونو د پام وړ ټولو پرمختګونو سره اوس هم لیدل کیږي چې دا ځواکونه د تجهیز په برخه کې جدي اړتیاوې او ستونزې لري داسې چې ډېر کله پلي ځواکونه په اوسنیو سختو شرایطو کې نشي کولای چې د هغوی ځواکونو لازمې مرستې ترلاسه او د دښمن په مقابل کې له درنو وسلو سره وجنګیږي د ملي دفاع وزارت هم مني چې د ځمکنیو ځواکونو په برخه کې جدي ستونزې نه تر سترګو کیږي خو په ډېرو برخو کې لا هم هوایي ځواکونه په بشپړ ډول فعال نه دي د دغه وزارت د ویان مرستیال دولت وزیري د ازادي ډیو سره په خبرو کې وویل چې له دې ټولو سره افغان ځواکونه د تیری په حال کې دي او په لوړې روحیې سره جنگيږي
د افغانستان وسلوال ځواکونه اوس د تیری په حال کې دي موږ پلان سوي عملیات لرو نو اردو په شمو موقف کې دی او موږ د ځمکني ځواکونو په برخه کې کوم جدي ستونزه نسته خو د هوایي ځواک په برخه کې ستونزې لرو ځکه چې د هوایي ځواک ځینې برخې لکه رادار توپچی د بمبار پیوړی تیارې چې ملاتړې وي لا فعال سوي نه دي
ښاغلی وزیری وایي له هغې وروسته چې د هیواد امنیت ټولې چارې په ګوښې ځان افغان ځواکونو ته پاتې شوي د وسلوالو مخالفینو فشار ډېر شوی او د افغان ځواکونو مرګ ژوبله هم لوړه شوې ده هغه وایي چې افغان ځواکونو ثابته کړې چې وسلوال مخالفین د دې توان پیدا نه کړي چې خپلو اهدافو ته ځان ورسوي که د دفاع وزارت د هوایي ځواک تجهیز د ستونزې په ډول یادوي د کورنیو چارو وزارت بیا وایي چې په تخنیکي برخه کې عصري امکانات نه لري د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیال نجیب دانش په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
شرایط ایجاب میکنه که
شرایط دا ایجابوي چې په تخنیکي برخو کې نور وسایل ولرو خو بدبختانه هغه څه چې موږ ورته نن ورځ اړتیا لرو هغه کافي نه دي مثلا د ماینونو په کاشف او د سرحداتو ساتنې په برخه کې نوې ټکنالوژي ته اړتیا لرو په همدې ډول په هوایي برخه کې هم اړتیا احساسیږي چې باید ورته پاملرنه وسی
د ارقام له مخې افغانستان دمګړی شاوخوا 3.5 لک امنیتي ځواکونه لري چې له دې ډلې 1.5 لک ملي پولیس او نږدې 1.5 لک نور سیمه ایز پولیس تشکیلوي امنیتي دغه وزارتونه په ځینو خاصو برخو کې د ستونزې یادونه کوي بل خوا داسې راپورونه هم خپاره شوي چې ډېر امنیتي ځواکونه د کمو امکاناتو نه پاملرنې او کمزوري مدیریت څخه ستړي ښکاري او د ځواکونو له لیکو وځي داسې راپورونه خپاره شوي چې له همدې امله هر میاشت شاوخوا 4000 ځواکونه د ملي پولیسو او اردو له لیکو وځي خو دا هغه موضوع ده چې دفاع وزارت یې ردوي په همدې حال کې د ملي امنیت ریاست بیا وایي چې د هیواد امنیت د ساتنې لپاره له هرې ممکنې لارې هڅې کیږي د دې ریاست ویان حسیب صدیقي وایي چې افغان امنیتي ځواکونه به پیاوړی عمل وکړي او هیڅوک نشي کولای چې د پرمختګ مخه یې ډب کړي
افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه به د خپل وطنوالو د ساتنې د هیواد د ارضي تمامیت د امنیت د تامین او اساسي قانون څخه د دفاع په خاطر د هر ډول ممکن تکتیک څخه استفاده وکړي
ښاغلی صدیقي وایي که څه هم ملي امنیت په کابل کې د وروستیو خونړیو پیښو په کنټرول نه نه دی بریالي شوی، خو په ټوله کې دوی زیاتې لاسته راوړنې لري. د معلوماتو له مخې د ملي امنیت ریاست په تیرو دریو میاشتو کې 1548 تنه د تروریستي فعالیتونو په تړاو نیولي او نږدې 10000 کیلوګرامه چاودیدونکي توکي یې ضبط کړي دي. خو له دې ټولو سره خلک وایي چې په همدې امکاناتو افغان ځواکونه نشي کولای د خلکو امنیت او د هیواد پولې وساتي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې له افغان حکومت څخه غوښتي چې د ځواکونو تجهیز ته کار وکړي او په دې برخه کې تر نړیوالو قدرتونو لاس وغځوي.
امنیتي ځواکونه چې تجهیز نه شي سوله نه راځي، دوی سره کوم سلا او طاقت نه وي، دوی نشي کولای د خپل خوره وساتي.
زما په خیال باندې هغوی دومره صحیح وسلې نه لري چې کشف وکړي. د دې لپاره موږ او تاسو دومره تکلیف یو. زموږ دا مشران ځان تجهیز کې د امریکا نه له نورو نه وغواړي.
په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو او ناټو د 14 کلن پوځي ماموریت څخه وروسته د روان میلادي کال په لومړۍ ورځ د ټول هیواد امنیت چارې افغان ځواکونو په خپل غاړه واخیستې. لا غنیټې وروسته په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو ماموریت د غوڅ ملاتړ ماموریت دی چې له مخې افغان ځواکونو ته د زده کړې او مشورو ورکولو لپاره شاوخوا 14000 ځواکونه په دغه هیواد کې پاتې دي. په داسې حال کې چې له پخوا جنگ ډیر شوی او د نړیوالو ځواکونو رول هم محدود دی، نو سوال دا دی چې افغان ځواکونه څه او څه ته ډیر اړتیا لري. نظامي څیړونکی محمد اسحاق اتمر وایي افغان ځواکونه د نړیوال تروریزم سره په جګړه بوختي او په کار ده چې د نړیوالو لویو قدرتونو اوږدمهاله مرستې ولري.
فداکاري و سربازی راکې
هغه قرباني چې زموږ ځواکونه کوي د قدر وړ ده، ولې کافي نه ده. موږ په لوی جنگ کې ښکېل یو، نو په کار ده چې موږ کافي امکانات ولرو او ځواکونه باید ښه امتیاز ولري. په همدې ټول هغه ستونزې چې دوی لري باید ختمې سي. د هوایي ځواک شمله تړ او د نړیوالو قدرتونو ژمنې ولرو.
تعهدات کشورای بزرگ جان داشته باشیم.
په بیلابیل ولایتونو کې یو ځای څو جګړې او د افغانستان په ځینو سیمو کې د اسلامي دولت په نامه د جنگیالیو فعالیت د دې سبب شوی چې افغان ځواکونه څو ځای په جګړو بوخت شي او د تجهیز په اړه بحث راپورته شي. له دې سره د ولسی جرګې یو شمېر غړي په دې باور دي چې د افغانستان جنگ د سیمې او استخباراتو جنگ دی، چې افغان حکومت هم باید په وړاندې نړیوال مرسته کوونکي ولري. د دې شورا یو غړي عبدالقادر زازی وطندوس ازادي راډیو ته وویل چې د جنگ د کمیدو لپاره باید د تروریزم په ملاتړ هیواد فشار راشي او له دې پرته بل لار جنگ کمولای نشي.
جنگ
استخباراتو او سیمه جنگ دی. زموږ سیاسيون باید د نړیوالې ټولنې سره خبرې وکړي، ځکه ټولو ته معلومه ده چې د تروریزم ریښې چیرې دي او څوک هغه پالي. نو په کار ده چې نړیواله ټولنه فشار راوړي او له هغې پرته زه فکر نه کوم چې که موږ هر څومره تجهیز او ځواکونه موډیر شي دا جنگ ختم کړای شو.
دا په داسې
حال کې ده چې د افغانستان ملي امنیت په تازه څرګندونو کې ویلي چې په افغانستان کې روان جنگ د افغانانو ترمنځ جنگ نه دی، بلکې وسلوال طالبان په افغانستان کې د پاکستان نیابتي جګړه مخې ته بیایي. د چارو کارپوهان وایي نړیوال هیوادونه چې له افغانستان سره ستراتیژیک تړونونه لري باید د افغان ځواکونو تجهیز ته پام وکړي، ځکه دا ځواکونه د تروریزم ګواښ د کمیدو لپاره په لومړي خط کې له سختو شرایطو سره جګړه کوي. دا څېړونکي وایي چې د افغان ځواکونو د تجهیز ژمنې تر څنګ نړیواله ټولنه باید د تروریزم په پالونکي هیواد فشار راوړي، تر څو له دې لارې هم د جګړې لمن ټولېدو ته زمینه برابره شي.
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بي سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابره شوې چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه ازادي رادیو ته واستوي.
په ډېری اسانۍ یو اس ام اس 1313 شمیرې ته واستوي. د یو اس ام اس په استولو سره د ازادي رادیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دری ژبه د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم رالیږلی شئ.
د افغان بسیم شرکت 1313 شمیره د ازادي راډیو د افتخاري خبريال لپاره.
د په افغانستان کې د داعش له زلو په اړه یو تفصيلي راپور لرو. له هغه وروسته ازادي راډیو ته تاسو یو شمیره رسیدلې اسمیسونه لولو. یو شمیر سیمه ایز چارواکي او د ولسي جرګې غړي د افغانستان په جنوب ولایتونو کې د اسلامي دولت په نوم ډلې یا داعش موجودیت او فعالیتونه د اندېښنې وړ بولي. د چارو کارپوهان هم سره له دې چې په افغانستان کې د داعش پر وړاندې وروستي اقدامات د دغه ډلې د ځپلو لپاره مؤثر ګڼي، خو وایي چې د اوږدمهال لپاره داعش د افغانستان لپاره خطرونه پېښولی شي. د ملي وحدت حکومت چارواکي هم په ځینو سیمو کې د داعش فعالیتونه تاییدوي، خو وایي چې دا ډله اوس د پخوا په څیر افغانستان ته خطرناکه نه ده. قسیم سلیمان په دې اړه له کابله یو تفصیلي راپور لري.
د طالبانو ترڅنګ په افغانستان کې د اسلامي دولت په نوم ډله یا داعش یو بل سرخوږی دی چې خلک او یو شمېر سیمه ییز مسؤلین یې په اړه اندېښنه څرګندوي. چارواکي که څه هم تر دې دمه د یادې ډلې فعالیتونه ډېر د پام وړ نه بولي، خو په وروستیو کې په ځینو ولایتونو په ځانګړې توګه ننګرهار کې د داعش له لورې د ځینو کسانو د وژنې او له طالبانو سره د دوی د نښتې راپورونه خپاره شول. په ولسي جرګه کې د ننګرهار استازي آریان یون له ازادي راډیو سره خبرو کې په دغه ولایت کې د داعش د کړنو په اړه وویل:
زموږ د شینوارو، د اچین، د نازیانو، د مامندو د دې خلک ډېر ماجر شول او اوس په ډېر بد حالت په جلال آباد په ښار کې او په ځینو ولسوالیو کې خواره واره او په ډېر بد حالت پراته دي. د دې کورونه د دې دخوا اوس تیزل شول، حتی قومي مشران یې ووژل. نو دغه حالت هلته ډېر خفه کوونکی حالت په شینوارو په منطقه کې روان دی. دوی عام وګړي ځان سره ګروګان نیولي او دوی نه پرېږدي چې هغه خپلې سیمې پرېږدي.
په تر ټولو تازه پېښه کې دغې ډلې یوه ویډیو خپره کړه چې پکې د ننګرهار د اچین ولسوالۍ لس تنه اوسېدونکي له طالبانو سره د تړاو په تور په بمونو الوزول کېږي. خدای یوازې ننګرهار نه دی چې ورڅخه د داعش د فعالیتونو په اړه راپورونه او خبرونه ورکول کېږي. غزنی، زابل، هلمند، فراه، سرپل او فاریاب هغه سیمې دي چې پکې د داعش د شتون خبر ورکړل سوی دی. د زابل د ولایتي شورا رئیس عطا جان حق بیان ازادي راډیو ته ویل چې داعش د محل د دغه ولایت په درو ولسوالۍ کې سته.
په زابل کې یوازې نه د دې هغه تشنج چې جوړ کړی د هغه زموږ هغه کوم مسافر چې دوی مخکې شوی واکو یا دوه درې ورې نور دا خبره تکرار کړه، تر اوسه پورې بل کوم فعالیت نه کړی، خو بیرغ و نشان و دا ټول رسمي پورته.
د دې ترڅنګ په افغانستان کې د امریکا د پوځ یوه جنرال ویلسن شافنر ویل چې د اسلامي دولت په نوم وسلواله ډله یا داعش شای په دې هیواد کې په یو ستر ګواښ بدل سي. داعش د لومړي ځل لپاره په عراق او سوریه کې خپل فعالیتونه پیل کړل او دا مهال د دې دواړو هیوادونو یوه پر درېمه خاوره د دوی تر کنټرول لاندې ده. دغه ډلې وروسته خپل نوم اسلامي دولت ته واړوه او د عراق او سوریه سربیره په افغانستان، لیبیا او مصر کې ځینې تحرکات وکړل. طالبان هم په افغانستان کې د داعش د فعالیتونو په خبرګون دغه ډلې ته خبرداري ورکړې چې په افغانستان کې بل پوځي جبهه رامنځته نه کړي. دغه دواړو وسلوالو ډلو آن څو ځله په یو شمېر سیمو کې نشتې هم کړې دي. د دې ترڅنګ د چارو کارپوهان وایي که چیرې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات کومه نتیجه ورکړي، نو ښایي هغه ډله طالبان چې نه غواړي له افغان حکومت سره سوله وکړي د داعش لیکو ته ورګډ سي. د سیاسي چارو کارپوه جاوید کوهستاني د غرض لازادي رډو سره خبرو کې په راتلونکي کې د افغانستان لپاره د داعش ډلې فعالیتونه خطرناک بولي.
یک بخشی از داعش به عنوان پروژه است که
شغله کوهستاني وای د داعش لایوي برخې څخه د ځینو هیوادونو او قدرتونو لخوا د وی پروژه په توګه حمایه کیږي. د سوداندوینه کیږي چې دا ډله به په 2014 میلادي کال کې د افغانستان په جغرافي کې جګړې ته دوام ورکړي، دایمي اړتیا به جوړوي او نوې کسان به جذب کړي. او په 2019 کال کې په افغانستان کې د دغه ډلې د جګړې د اوج وړاندوینه کیږي چې تر ډېره به د افغانستان مرکزی او شیعه مشت سیمې لستون سره مخامخ کړي. حافظ سید، شاهد الله شاهد او عبدالروف خادم په افغانستان کې د دغه ډلې له مهمو مشرانو څخه دي چې په وروستیو کې په هوایي بمباریو کې ووژل شول. اوس د افغانستان د دفاع وزارت هم وایي چې د داعش په وړاندې وروستیو اقداماتو دا ډله کمزورې کړې ده. د دفاع وزارت مرستیال ویاند جنرال دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل چې داعش ډله په افغانستان کې خپلو اهدافو ته نه ده رسېدلې.
بعضي حرکتشان در ولایت زابل او غزنی هم دیده میشه، مګر باندازه نیست کی
په سابل او غزنی کې ځینی حرکت لیدل کیږي، خو دومره نه دي چې د افغانستان د امنیتی او دفاعي ځواکونو لپاره د اندېښنې وړ وي. اوس فکر کوم داعش ونه شو کړی چې په افغانستان کې ځان ته ځای پیدا کړي. ډیر تلفات ولیدل، مرکزونه هم ړنګ شول او اوس دوی د لمنځتلو په حال کې دي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر لدې مخکې داعش د افغانستان لپاره یو ستر ګواښ بللی او ویلي چې دا ډله غواړي د افغانستان لپاره د منځنۍ اسیا هیوادونو ته خپل فعالیتونه وغځوي. خو آیا دا چې د نړیوالو ځواکونو او حکومت وروستیو اقداماتو په افغانستان کې د دغه ډلې فعالیتونه څومره محدود کړي او دا ډله به په راتلونکي کې افغانستان له کومو ستونزو سره مخامخ کړي، دا به د وخت په تیریدو سره روښانه سي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
عبدالله اکبر سادات له کونړ لیکي: ډیر خوشاله شوم چې امریکا پر پاکستان خپل مرستې بندې کړې. د پاکستان پر دې مرستو پاکستان د پوینا پر دې مرستو ترهګر روسل. عبدالوسیح المندوال لیکي: افغانانو ترسو به بيدیاست او پاکستان به ستاسو کور رانوي. رحیم الله مقدس د هلمند له مارجې څخه لیکلی دی. دا ډیر ښه کار وشو چې امریکا پر پاکستان مرستې بندې کړې. آغا ولی له هلمند د پراسته ولسمش کې لیکلی دی، له ولسمش اشرف غنی هیله کوم چې د پاکستان پر وارداتو بندیز ولګوي، پاکستانی چاودیدونکي مواد په همدې موادو کې افغانستان ته راځي. اسدالله ازمری له کندوز لیکي، په کندوز کې په الچین کې نه، په ټول ولایت کې امنیت د ډاډ وړ نه دی. عبیدالله بیا له کندوز لیکلی دی چې تر پخوا امنیت بهتره شوی دی. شریف الله لیکلی دی ولسمشر باید له پاکستان سره اړیکې وشکوي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي اشرف غنی باید سرحدي ځواکونه ښه سنبال کړي څو پاکستان ته غاښ ماتوونکی ځواب ورکړي. عبدالرحمن له اروزګان لیکلی دی د خپلواکۍ جشن دا ځل په افغانستان کې ډیر شاندار ولمانځل شو، اصلي افغانستان یې رایاد کړ. ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خپرونې په ازادي راډیو ډاټ کام کې په انټرنیټ کې نیولی شئ. دوه بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له ملالۍ بشیر څخه اورو.
د اروزګان ولایت د خاص اروزګان ولسوالۍ د سیمه ییزو پولیسو قومندان عبدالصمد دوه زامن او شپږ سیمه ییز پولیس په یوه چاودنه کې ووژل شول. د برتانیې په خوانی لوی درستیز ویلي که طالبان هغه افغان ترجمان چې له برتانوي ځواکونو سره کار کاوه ووژني، د برتانیې حکومت به د هغه د مرګ مسؤل وي. افغان لوبغاړي په تایلند کې د مویتای په سیالیو کې آخري پړاو ته د پوتلو کې بریالي شول. د پاکستان فوج وای په شمالي وزیرستان کې پرون په دوه کلیو په فوجي عملیاتو کې درې څلوېشت وسلوال وژل شوي دي. په مقدونیا کې پولیسو پر هغو کډوالو او پناه غوښتونکو چې غوښتل یې له یونانه تر پوله واوړي اوشلن ګاز او بېهوشه کوونکي د واشنګټن لیده. د امریکا د دفاع وزیر وایي ترکیه باید اسلامي دولت سخت دریځ ډالې پر وړاندې په مبارزه کې خپلې هڅې زیاتې کړي. ایران او برتانیا به تر څلور کلن ځنډ وروسته خپل سفارتونه پرانیزي. او د سلوواکیا د کورنیو چارو وزارت پروند وویل چې یوازې به د سوریې دوه سوه عیسویانو ته پناه ورکوي.
د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخص سب شبي پیغامونه خبرو او وړاندې په دې خبرونه کې ووري چې هند له پاکستان غوښتي چې د کشمیر له بیلتون غوښتون کوم شانو سره دې خبرې نه کوي، خو تر دې مخکې به راشو. د مهاجرونو ویستونځي ته چې په دې کې افغان کډوال هم شامل دي، د مقدونیا بل وزارت پولیسو د زرګونو کډوالو او پناهغښتونکو د خبرولو لپاره چې هڅه یې کوله د یونان تر پولې ورواوړي وشکې بهاونکې ګاز او بي صدونکې لاسي بمونه وکارول. د دغو کډوالو ډیره برخه افغانان او سوریایان دي چې وایي په خپلو هیوادونو کې د ناسمو شرایطو له کبله اړ شوي د اروپا د سفر موزې پوپ شو کړي. دغه کډوال د مقدونیا له پولیسو سره په شخړه هم اوښتي چې په نتیجه کې څلور کسان ټپیان شوي دي. د ازادي راډیو د خبر د څنګه راپور په دې اړه له صالح محمد صالح څخه اورو.
په زرګونو کسانو چې ډیره برخه د افغانستان، سوریې او شمالي افریقا دي، وروسته له هغې شپه د مقدونیا او یونان پر سرحد تیره کړه چې مقدونیا په خپله سرحدي سیمه کې اضطراري حالت اعلان کړ او د خپلو سرتیرو په واسطه یې د کډوالو د هغې جوپې مخه ونیوله چې هڅه یې کوله د اروپایي ټولنې شمالي هیوادونو ته لاړ سي. کله چې مقدونیا خپله پوله وتړله، قهرجنو کډوالو او پناهغوښتونکو څو واره هڅه وکړه چې د مقدونیا پر پولیسو یرغل وروړي. راپورونه وایي په دې منځ کې څلور کسان ټپیان شوي دي، وروسته له هغې چې په تیرو اونیو کې بېشماره کډوال دغه هیواد ته داخل سول. د مقدونیا د کورنیو چارو وزارت د پنځمې په ورځ په خپله سرحدي سیمه کې بیړنۍ حالت اعلان کړ. په زرګونو کسان د پولې په هغه بله غاړه د یونان په خاوره کې ایثار پاتې شوي او د مقدونیا گیفګیلیا سیمې ته یې د تګ مخه نیول شوې ده. د کډوالو د زیاتېدو بحران په تیرو څو میاشتو کې اروپا ته لویه ستونزه پیښه کړې ده. مقدونیا که څه هم د اروپایي ټولنې غړی هیواد نه دی، خو له منځني ختیځ او آسیا څخه د هغو کډوالو د تیرېدو سیمه ده چې هڅه کوي د یونان د لارې د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو په ځانګړې توګه جرمني یا هم سکاندناویایي هیوادونو ته ولاړ سي. په همدې حال کې د جرمني د کورنیو چارو وزیر د کډوالو د زیاتېدو د بحران په مخنیوي کې د اروپا پر ناکامۍ انتقاد کړی دی. توماس دی مایزيري ویلي دغه بحران د اروپا په زیاتو برخو کې له پاسپورت پرته د سفر اصول په خطر کې اچولې دي. د جرمني د کورونی چارو وزیر وایي دی غواړي په اروپا کې له تلاشي پرته د کډوالو د سفر د مخنیوي لپاره جدي اقدامات وګوري. دغه راز په یونان او ایتالیا کې د انتظار صحیح ایجاد سي. د دې ترڅنګ هغه ودونه مشخص سي چې کډوالي بیرته ورستانه کړای سي او له هغو هیوادونو سره مرسته وسي چې غواړي په خپل رضایت خپل اتباع بیرته قبول کړي. جرمني غوسه څرګنده کړې چې ځینې اروپایي هیوادونه لکه ایټالیا او یونان له هغو اصولو سرغړونه کوي چې له مخې باید کډوال او پناه غوښتونکي د اروپایي ټولنې په لومړني غړي هیواد کې چې دغه کسان ورته راځي د پناه غوښتنه وکړي. جرمني وایي په نتیجه کې ګڼ کډوال مستقیما جرمني او سویډن ته ځانونه رسوي. جرمني اوس هم هر میاشت شاوخوا په لسګونو زره کډوالو ته پناه ورکوي. اټکل کېږي چې سږ کال به یې شمېر 800,000 ته ورسیږي. ځینو چارواکو خبرداری ورکړی چې وضعیت شایي کړکېچن سي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو په رادیو په منځنۍ سبد ولش پښتنې په ټول افغانستان کې اوري او په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست ګردیز جلال آباد اسد آباد پارون پل عالم او غزنی شهرونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 خبري شي. هند له پاکستان غوښتنه کوي چې د کشمیر له بیلتون غوښتونکو مشانو سره دی نه ګوري. هند له پاکستان دا غوښتنه په داسې وخت کې کوي چې ټاکل شوی د دواړو هیوادو لوړ رتبه امنیتي سلاکاران راتلونکي یکشنبې په نوې ډیلی کې یو بل سره وویني. رضوان مراد په دیاړه د فرانس پریس اژانس په استناد راپور لري.
د هند بهرنیو چارو وزارت د جمعې پر ورځ ویل د پاکستان د صدر اعظم لوړ رتبه سلاکار ته په کار نه ده چې له هند څخه د کتنې پر مهال د کشمیر له بیلتون غوښتونکو سره وویني. ټاکل شوی ده چې سرتاج عزیز د راتلونکي یکشنبې پر ورځ په نوي ډیلی کې له خپل هندي سیال اجیت دوال سره کتنه وکړي. تیر کال هم له کشمیری بیلتون پالو سره د پاکستانی چارواکو له کتنې وروسته د اسلام آباد او نوی ډیلی ترمنځ په لوړه سطحه غونډه لغوه شوه. هند وایي د پاکستانی چارواکو لخوا له کشمیری بیلتون پالو سره کتنې د هغه تفاهم خلاف عمل دی چې د دواړو هیوادونو د تروریزم ضد مبارزې په لړ کې پرې موافقه شوې ده. دا فرانس پریس خبری آژانس ته رپورټ لمخې د حریت په نامه د کشمیری بیلتون پالې ډلې استازو ویلي دي چې دوی ته له سرتاج عزیز سره د کتنې بلنه ورکړل شوې ده. پاکستان تر دې مخکې ویلي دي چې له کشمیری بیلتون پالو سره د دې هیواد د چارواکو غونډې د هند حکومت او د دغو بیلتون پالو ترمنځ د جدي خبرو اترو لپاره زمینه برابره ول دي. هند پر پاکستان تور لګولی دی چې د کشمیر له بیلتون پالو سره پوځي او مالی مرسته کوي. اسلام آباد بیا دا خبره نه مني او وایي چې دا هیواد د کشمیر له بیلتون پالو مانوي او ډیپلوماتیک ملاتړ کوي.
نړۍ کې څه تیریږي؟
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
I'm running for president.
Britain is one of the most successful
multinational.
له اروپا تر امریکا
له ریاکشن منتخبي
یي حکومت ذمہوار دي کتنی لوډ شیډنګ اور یي برف نه مل رہی گھروں میں
له آسیا تر اوسترالیا
بیر
آزادی رادیو واوری او ځان خبر کړی.
نن د مازګر له څلورو تر پنځو بجو ولایت په ولایت پروګرام لرو. دا ځل د میدان وردک پر ولایت ژغیشو. دا ولایت د امنیت په برخه کې څه ستونزې لري؟ د پروژو په ارتباطي مشکلات څه دي؟ یوازې تر مشکلاتو نه راڅرخو، دا هم د سر شریکه وو چې په میدان وردک ولایت کې کوم کارونه شوي دي او کوم کارونه په راتلونکي کې کېدونکي دي. د دې ولایت والی د ازادي راډیو پر خبرونه کې زموږ ملمدې تاسو کولی شئ چې د ټلیفون لاري په دې پروګرام کې برخه واخلئ، خپل پیشنهادونه نظریات د والی لاري د میدان وردک د نورو خلکو پورې ورسوي او تاسو کولی شئ چې په میدان وردک ولایت کې د امنیت تشکیدو، په میدان وردک ولایت کې د عمراني کارونو شتر سره کېدو په ارتباط خپل غشتنې د ازادي راډیو لاري په دې پروګرام کې مطرح کړي. اوسم ازادي او اوریدونکو 19 پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ستاسو په شخص شبي پیغامونه فریبا ظاهر راغون کړی دي.
ازادي او اوریدونکو جوړونکو فریبا ظاهر
آزادی او اوریدونکو د خبرونه مینوالو السلام علیکم ستاسو د خوشی په هیله د داونی موست سګن پیغامونه اخیست دي چې ډیرې په فاریاب ولایت کې د عملیاتو پر مهال د ملکی وګړو د زیانونو او زورونو پاړه دي چې د دوی په وینا د ولسمشر د لمړی مرستیال په مشرۍ د ورغلو قوتونو لخوا ورسره سوي دي ستاسو پیغامونه خبرولو ته چمتو دي خو لمړی به د یادونه وکم چې د ازادي او اوریدونکو خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي بلکې ستاسو دوستانو د را رسیدلو پیغامونو او شکایتونو پر اساس جوړیږي او د همساسو را لېږلي پیغامونه
زه د پاریاب د ولایت د مرتدغه جنرال دوستم سره ډیر زمر مزاحمه ده زمر مالونه چور کړی زمر متوران یو څه زمر کچنان یو غلول حتی د بادغیس د بالا مرغان د غورماش د خلکو کوچه د بار شو خلک دغه ته مجبور کړو تعصب ته ودرول زمر ډیر مشکلاتونه له روزمر خلک ټیکا ټیکا زمر به ګناه خلک امر کړو په مر بمباری کیږي زما د غار دي
السلام علیکم زه د کیسار ولسوالی د نوابات خبر کوم چې باز محمد یم دا دوستم راغلی د تر بکیا مسره د موږ کورونه پاس او څور کړه متورانه سیمبو ته کورونه چر په سندغانو که چې بګیره جوړ کړی دی دا وس اشرف غنی چیرې دی دا وزیر داخله چیرې دی دا غو دغه په خوا جن دی چې هغه ګلم جام نه خلک ګرد څور کړه خراب کړه سلام علیکم
سلام علیکم د فاریاب د ولایت د غیثار د ولسوالۍ وروره محمد جواد نمیږم وروره دغه دوستم صاحب چې راغلی دی وروره موږ پاک چیرې کړو پښتانه وروره موټران اخلي وروره موټرسکلان اخلي وروره د خلکو په کورونو نه وځي دوکانونه امد کړي دي وروره دا موږ سره د زور تضاد لري وروره موږ دغه غږ دی تر اشرف غني پورې ورسي که اشرف غني موږ افاق نه کړي وروره جنډا صاحب او درازه وروره د کندهار وروره زمږ باس خان چې وکی چې د پښتانه په لحاظ د بسمانۍ په لحاظ مش په دغه او مش دغه دی وکی وروره دا خو موږ چې باکړو وروره موږ در به در کړو یا تای نه راوسته یا تای نه وروره اوس بکان دی وروره هغه راولي وای خیر خیرات هیڅ خبره نه شته وروره موږ در به در کړو وروره تر اوسه په موږ کوچانه وښتنه وکړه موږ سره څه کړي موږ څه واز نه کړه د خدای وري ته برکه وداسې کوي وروره موږ چې باکړو وروره ولی زمر نه راڅخ نه رو موږ د افغانستان یو موږ خو دوی لاس طالبان کوي خو موږ یې واخلو وروره او داسې کارونه موږ سره دي نه کوي زموږ وروره کار نه لري سلام
علیکم السلام علیکم دا د ورمای د ولسوالۍ یم دغه د روسانو خوا فرمول واچ دي شیا د نن نوې موتور پرېږ دي ورور ته ورسره د طالب په نامه باس وای ته طالب دې نه وای سلاره وای وای ته طالبان یې دې کی ورور ته ورته دای په نامو سي ام کی دې کی دای بد بد کارونه کوي دا زموږ زغ دی اشرف غنی ته ورسي دې ورور ته دا دې هیڅ مر سره زیاده کوي نو خدای په امان
زه د غیثار د ولایت ولسوالۍ نه خبر کوم زما سلامونه دی او اشرف غنی او ډاکټر عبد الله او جنرال راځي ته ورسي دا ملیشیا چې راغلی دی د فیسبوک کورونه پاک ولا ګول زموږ د پښتنو کورونه پاک ولا ګول کوچنیان ټول دې نمړ کړل او د وزبکو ته ځغ نه کوي چور کوي چې پاول کوي وری دای کوي د موږ سره د جنډر راځي کو پښتون ځان ته وای پښتو دا شی دی چې وزبک د پښتو د جېب د کوي موږ سره هیڅ دغه نه کوي موږ سره ډېر غټ ستوند سره روان موږ کورونه ولا ګول موږ کوچنیان برباد شو در به در خاک به سره کوي ولی موږ سره دا چم کوي ولی دا ول دای چې مونږ کوي والسلام
السلام علیکم زه غیثار د ولسوالیم د چنار د کلیما دغه د دوستم نه پر ودا اربکیان د نظامګو په نامه باندې کومندان دی دغه ډیر چور چې پاول کوي ډیر مسلمانانو سره بد आवाज لکې چې 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 په غرو کې وځي کېږي دي بس دا کارونه دي چې وکړي دي دا اوس په افغانستان کې بل سر پراس یو بل ساتون کوي دا چې دا رايات وساتي دا راسته وره دی موږ من دي کوته سلام علیکم
السلام علیکم مرزایی کباغ به کلی و سیزن کیو جنرال صاحب دوستم نفر را غلی جید پا کمانده بانجه دازه لخلق و متوران او کورونا او نقد پیسی خلق یا همو هلی در غشانی هم کول ویدی دازه پا کمانده بانجه اربشان را غلی جید خلق چوروی او خلق وحی او بانجان هم زیو سلام
یو عبدالباری د کباغ به کلی در شاق دول اسوالی در ازاد دو طولو کنکو بود سلامون اولاندی کون وروسته تر سلامه د رئیس صاحب جمهور اشرف غنی څخه غوښتنه لرو چې جنرال دوستم په امر د هغه پر کومندان باندې خلګه د پښتنو سره ډول ډول ظلمونه کوي او کورونه مو هم شوروي او شرکري هم دي او که څوک دا خبره نه مني خپل دي راسي د هغه ځای حياتي دي وچی.
السلام علیکم. صلاح ولایت مغسار ولسوالی مو دا جنرال دوستم صاحب چې ته سي راستولې ده دا د فار د چی چې ته راستولې کاکه دا خو دا ملکی خلک ګرد هزار به هزار خلک اول د طالبان څخه مرتب نفاس او شکایت وو طالبان څخه شکایت نن دوی تر طالبان مرتبه تر څو موږ خو ورو غریب یو څو مو څه چې مو ته تر کومه ولاړ شو تر کوم ګور نه وو موږ ورو ته څه هر وخت دغه اعتراضي وو او ته څه مو ویلې دي چې موږ طالبان څخه په عذاب یو طالبان څخه پر نفاس یو دا تر طالبان مو څه غزاب شو ده موټران بیا خلک وایي زوري سپیږره 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 الک یو هم نه پریږدي د مفاد د څو شپو د پخلو وايي چې زموږ وطن د طالبان څخه صفاکوم دا راغله د مردو مزاري د فاره دا نه دی راغله چې د وطن غم سره دی. السلام.
السلام علیکم حاج احمد جن د فاریاب د ولایت د قیصر د ولسوالۍ د ازادۍ د ټول کارکونکو ته د کومې سلامونه وړاندې کوم. د عملیات په قیصر کې روان دي. د اربکان مشردي ظلم او زیاتۍ کوي. موټران په زور څخه اخلي، ټکول کوي، وهل کوي، ساعت ګوشي ترپال هر څه چې مینې په کوټ کې څخه اخلي. ډېر ځله څخه موږ افغانستان اسلامي دولت څخه دا خواهش لرو چې دا دې بند.
دوستانو ستاسو د دغو شکایتونو په اړه د افغانستان د ملي دفاع وزارت مرستیال وین دولت وزیري سره په اړه خبرې وکړې چې ستاسو پام ورته راړو. وزیر صاحب، د فاریاب ولایت څخه ډیر شکایتونه لرو، خلک د هغو عملیاتو په اړه راته وایي چې وسلته د ولسمشر د لومړي مرستیال په مشرۍ پیل شوی دی. دوی وایي چې په دغو عملیاتو کې ډیر ظلمونه له عامو خلکو سره کیږي او مالونه او کورونه یې چور کیږي. ستاسو ځواب مې په دې اړه غوښت چې د دغه عام وګړو خوندیتوب څومره په پام کې نیول شوی دی او دغه شکایتونه ولې راپورته شوی دی؟
بله، تاسو ته معلومه ده چې د افغانستان وسلوال پوز اصلي دنده دا ده چې د افغانستان د خلکو امنیت وساتي. موږ په قطعي توګه خپل منسوبینو ته، خپل اړوندانو ته هدایت ورکړی دی چې په هیڅ صورت باندې ملکی خلکو ته تاوان ونه رسوي او ملکی خلک ونه زوريږي.
بله، نو دغه شکایتونه څنګه راپورته شوی دی؟
تاسو پوهیږئ چې جګړه ده، په جګړه کې هیڅ ممکنه نه ده چې ځینې کسان متضرر نشي، مګر موږ تر اخیرنی حد پورې کوښښ کوو چې چاته تاوان ونه رسیږي او ملکی کسان ونه زوريږي. زموږ قواوی ټول په دې هدایت باندې خبرې دي او مکرران زموږ له خوانه د دفاع وزیر د لوی درسیز له خوانه هغوی ته هدایت شوی دی.
وزیر صاحب، دغه عملیات اوس د افغانستان په کومو ولایتونو او کومو سیمو کې دوام لري؟ ځکه د بیلابیلو سیمو څخه موږ ته خبرونه راځي چې هلته عملیات دي او خلک ترې ناراضه دي. که تاسو وزیر ته ووایاست چې د افغانستان په کومو سیمو کې دغه سي عملیات پیل شوي دي او پایلې څه دي؟
بله، موږ نن په د هیواد په 12 ولایتونو کې 13 پلان شوي عملیات لرو. د 201 سیلاب کلی اردو په ساحه کې یو عملیات، د 203 تندر کلی اردو په ساحه کې څلور عملیاتونه، د 215 تل کلی اردو په ساحه کې 15 عملیاتونه، د 201 ظفر کلی اردو په ساحه کې یو عملیات، او د 209 شاین کلی اردو په ساحه کې 15 عملیاتونه، او د 215 میوان کلی اردو په ساحه کې دوه پلان شوي عملیات لرو. اردو په تعرض کې دا هر چیرې چې نام نیوي عملیات پلاني او هلته موافقانه اجرا کوي.
بله وزیر صاحب، یو بل پوښتنه دا ده چې دا د اربکیانو یا محلي پولیسو ستونزه څومره تاسو منئ چې خلک د دوی څخه شکایت کوي او ورڅخه ناراضه دي؟ خلک وایي چې هغوی زورول کیږي، نو آیا د دغو خلکو مخه به څنګه ونیول سي؟ دا هم یو ډېر جدي ستونزه ده.
محلي پولیس په کورنۍ چارو وزارت پورې مربوط دي. منګا په اردو کې قطعاً چاته اجازه نه ورکو. منګا نار بکیلرو، نه محلي پولیس لرو. وسلوال پوس په خپل ټول وسلو سنبال دي او په ټول هیواد کې د خلکو د امنیت لپاره آماده ولاړ دي. او داغه مشکل چې ده د قندوز هغه دوست چې خبرې وکړي، زه به د کورنۍ چارو وزارت سره شریکم.
دوستانو، د فاریاب ولایت اوسیدونکو شکایتونه او د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان دولت وزیري څرګندونی مو واورېدی چې وایي تر خپل وسه هڅه کوي چې عامو خلکو ته د عملیاتو پر مهال زیان ونه وړي. په دې هیله چې دا ستونزې ژر تر ژره هوارې سي. د یو شمېر نورو دوستانو پیغامونه اخلو چې د مختلفو موضوعاتو په اړه یې د مختلفو ولایتونو څخه راستولې دي. په ګټه پیغام.
السلام علیکم زه د آزادی راډیو څخه سلام وایم دا سلام زما د پیغام ده زیرا افغانۍ ډېر څه شوی ده زه علاج وایم چې د وفاو صوفي د اخره شتمنۍ سره زه دا غوښتل د کاربارونه خراب دي لیبر بدر او اصحاب الجار دا هغه د خوارج او د هر څه چې دا زه د کلا وانی له سپورته زه بدر بدر او سلو مې کوو کاندار کاربار وکړو سلام
زه نور له حق د کندهار څخه دغه پیغام وړاندې کوم ور راډیو ازادي ټولو کارکونکو ته همیش د افغانستان د سولې په خاطر باندې جورنالیستان ناشی خبری که خبر خوب بایو آره والا او کرده اول در افغانستان در سولی کلی در امریکا و پاکستان پلاس کده که در افغانستان خلق پلاس کسه و تلی در کتویه ارتا چه نرگوال حقا در کهی مگر افغانان نتسنی جید السلام علیکم
بله از ما پیغام بیسی دادار دی چی در نوز پا ایلمان ولایت که در ورد مریض در پیشه چی کیجی پر در ولسوالی و اینچی جنگونه کیجی در دیر چوال امیل یو در غصر چی در پاکستان دی او مردیت نپریزی چی سوال او کو او بل نزده چی جای امتیازات ندارو چی پاگه بانی وکوالیسو چی در دشمن در مخامخی بیتا او کو نو کورنی چار وزارت تا چی زمر دفاعی بود سلام
سلام علیکم یه دبگی سخه خبر کن وقتل مشاران تا در افغانستان سا تفیه لرم فرخیر جنی کن شما تفید یوالی تا افغانستان که را نیسی سوال نیسرت لی و
سلام سلام علیکم از سید فرخاد اگواری دلوگر دیولیسی پاس المشهر په دې اړه دا خبرې لرم د پاکستان اساسي پوښتنه دا ده چې افغان په خپل منځ کې ضعیف کې یو خوا د طالب په نامه باندې چې د افغانستان حکومت یې وژني او یو خوا ته خپل د پاکستان حکومت چې د پښتانه ختم کړي چې تر څو پښتونستان ورک شي او په پښتونستان په نامه باندې بل کوم یو هیواد وجود او شتون ونه لري زه د ټولو ورون د ټولو خلکو نه دا غوښتنه کوم چې پښتانه د ځان سره متحد شي او خپل پښتونستان د پاکستان څخه آزاد کړي ډیره مننه وروره کامیابی وغواړم
د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمت الله د ازادي راډیو نه د ننګرهار د ملي وضو او ملي پولیسو د شهیدانو د ورثه د خواهش ده چې دا غزمون پیغام دی درې څلور واري د وزیر مالی اشرف غنی عبدالله او وزیر دفاع په مخ کې کیږي ځکه چې یو کال کېږي چې د ګل آغا شیرزي په لوبغاړه کې شهیدانو ته ورثه ته قواله ورکړي ځمکې نور هو فال ورثه لس واري یولس واري کابل ته لاړ او رالل کارونه اخلاص کړل بالاخره وزارت دفاع دعوه کوي چې دغه موږ ته وزارت مخلص تخصیص راکړي اوس درګه د مسلمانانو په کواله او په هغه نمرو باندې تعرض شهیدانو ورثه د ازادو نه خواهشمند لري لمن دي او همدا ارزوی ده چې یوازینی همدا راډو ده چې د خلکو مشکلات خلکو غوږو ته رسوي چې دغه مشکل د وزارت داخلي وزارت دفاع او وزارت مالی سره او د اشرف غنی او عبدالله سره شریکه کړي
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو روانه خبرونه مهم دومره وه د خبرونې په پای کې شمیره اعلان و در سره ویلې کې یو کچيري په خپل سیمو کې ستونزې لري او شکایتونه لري نو د همدې شمیرې لاره یې زموږ سره شریکولای سي موږ به په امانت سره درته خبر کړو تر بیا مو پر خدای سپارم الله مو ملسه
د ټلیفوني پیغامونو د سبټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهي په افغانستان کې د پیغام سبټونکو ماشين شمیره ده 0-2-3-1-6 او یو نړیواله شمیره 0-0-4-2-0-2-2-1-1-2-4-1-1-5
برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د ګوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي.
از رادیو آشنا صدای امریکا.
چال یادو سر اکبر سے لاوا
د چال یادو سر پر سیلا د ارمان نو قافلی راغلی د ارمان نو قافلی راغلی بلبلے رالے سلکنے بلبلے رالے اوکی پمخ بلے بلے رالے اوکی پمخ بلے بلے رالے بلبلے رالے سلکنے بلبلے رالے سلکنے بلبلے رالے
آزادی رادیو لوونه ترو
سلام و رو.